امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی پر طالبانو باندې د دول سو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غږ اروپای ټولنې د استازي په ګډون د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار باندې ست په خبرون کې د طالبانو لمشانو وختل شي چې خپل دغه پریکړه دی ژرته ژره بیرته واخلي. په افغانستان او نړۍ کې د مطبوعاتو ازادۍ تکتنه د افغانستان د خبر اعلانو مرکز وای وخت د طالبانو ل رسیدو سره لاش په 30% زیات خپلواک رسنۍ تړل شوی او یا هم تر شدید سانسور لاندې دي. او په پا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مازورو لوبغاړو سنځي هیله ده د خبرونې تر پایا موږ سره مل اوسئ.
قدر من لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده د مرحوم یتم او د 2023 کال د دسمبر 28 زه خایسته سعادت لامیمه. په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار بندیز او د دولسو هیوادونو د بارنۍ چارو د وزیرانو لخوا په عاجل ډول د طالبانو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنې څېړو. نور سیمه ایز او نړیوال مسایل مو هم په خبرونه کې ستاسو لپاره خاص ځای کړی دي چې هیله ده موږ سره مل اوسئ. د اروپای ټولنې د استازي په ګډون د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو په کار بندیسته په خبرګون کې د طالبانو لمشانو غوښتي دي چې خپل دغه پریکړه دې بیرته واخلي. له بلې خوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې یو شمیر ضروري پروګرامونه ځنډولې دي او خبرداري هم ورکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د خزینه کارکونکو په کار د بندیز له امله بخپل یو لړ نور فعالیتونه هم ودروي. په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې وګورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو، استرالیا، کاناډا، دنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویس، هالند او بریتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې لوړپوړي استازي د چهارشنبه په ورځ د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له لوري د میرمنو پر کاري محدودیت اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیې کې ویل شوي چې د طالبانو دا نوی اقدام د میلیونونو افغانانو ژوند چې په بشري مرستو باندې متکي دی له ګواښ سره مخامخ کوي. له بلې خوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې یو شمیر اړین پروګرامونه د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي او خبرداري ورکړی چې د طالبانو د حکومت لخوا د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز له امله به خپل یو لړ نور فعالیتونه هم ودروي.
له دغې پریکړې افغانان او حتی د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي ناراضه دي. د ټول اسلامي نړۍ لخوا پرې نیوکه شوې ده. د نړیوالې ټولنې په وړاندې د طالبانو مشرتابه بې اعتباره کړی، خو دغه پریکړه تر اوسه بیرته نه ده اخیستل شوې او کوم تاوان چې اوس رامنځته کوي په راتلونکي کې به احساس شي.
همدارنګه په کابل کې د بخشي په نامه د پوهنتوني ویخون کې د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز له امله ناهیلي شوې ده. هغه چې د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغه ده او په دوه خصوصي پوهنتونونو کې تدریس کاوه زیاتوي، د طالبانو دغه پریکړه د دینی او بشري اساساتو پر بنا نه ده شوې.
متاسف هستم که تای امریکا از طرف امارات اسلامی داده شده من بعد دیگر هیچ خانمی نمیتونه حاضر به بالاخره وظایف خود شوند و به عنوان یک بخشی از اجتماع بتونن فعالیت های اجتماعی خود را انجام بدن و این واقعا یکی از حالات هایی است که نامید کننده هست. امروز زن افغان دیگر هیچ جایگاهی در اجتماع افغانی نداره.
طالبانو د خپل دوهم ځل واکمنی په پایل کې ژمنه کړې و چې د ښځو او اقلیتونو حقونه به خوندي کړي، خو د ښځو د کار او تعلیم په وړاندې په تدریج سره محدودیتونه وضع کوي. په پایل کې د نجونو پر ښوونځیو وروسته په لوړو زده کړو او د ښځو په کار کولو بندیز ولګېده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په روان کال کې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې نجونې ښوونځیو ته تللې.
ډېرو ولایتونو کې د تعلیم سته په لوړه کچه باندې هم په لږ جونو کې سپاتې وي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرزالعملونو پورې سالته باید عملي سي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي هلته موږ یو نوی پروسیجر ته ضرورت وي چې هغه تطبیق سي. د تعلیم سره موږ مخالفت نه لرو، بلکې د ظروفو د تیارېدو لپاره هڅه کوو چې زمینه مساعده سي. د معارف وزارت او عالي تحصیلاتو وزارت په دې کې ماموریت لري چې د دې لپاره ستونزه حل کړي او کړنلار برابر کړي.
معلومه نه ده چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار به تر ثانی امر د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه تر کله دوام عمومي. خود طالبانو د قانون وزیر د تلو تلویزیون ته ویلي دي چې کیدای شي د راتلونکي مریض کال د وری تر میاشتې پورې په دې اړه یو پریکړه وشي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د افغانستان د خبريالانو مرکز وای چې وخت د طالبانو ل رسیدو سره ل 80% زیات خپلواکي رسنۍ تړل شوی او یا تر شدید سانسور لاندې دي. یو شمیر افغان ژورنالستان وای چې هغه رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي طالبان پرې کنټرول لري. ان ملمانه چې بحثونو ته راغوښتل کیږي د طالبانو په خوخه راغوښتل کیږي. وحید فیضی پرې رپورت جوړ کړی.
د رسنیو د ستونزو ډک مزل افغان ژورنالستان وای په تیر یو کال کې په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنۍ له لاسه وتلې دي.
کومې رسنۍ چې د نن په افغانستان کې کار کوي هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. موږ وینو په افغانستان کې په بیلابیلو موضوعاتو په اړه باندې لاریونونه ترسره کیږي خو خبريال حق نه لري چې دغه لاریونونو راپورونه خپاره کړي.
یو شمیر خبريالان وایي طالبان اجازه نه ورکوي چې د خپل خوخي ور ريپورت چمتو کړي.
ډېرې موضوعاتو باندې اجازه نه ورکول کی او که په ډېرې موضوعاتو باندې ريپورتینګ کوي طالبان له لوري ګواښل کیږي چې یو له هغه زخ په لومه چې تهدید شو مو ګواښل شو لم بل اخر اړ شو لم چې وطن ته د مو مهاجرت ته مخه کړو.
خزینه خبريالان وایي طالبان په ټولنه کې د مېرمنو له حضور سره ستونزې لري.
ما فکر میکنم که مشکل طالبان و نمایندگان طالبان در رأس حکومت با حجاب و شریعت دین نیست. مشکل اونا با حضور و نقش زنان در اجتماع است متاسفانه.
د به سرحد خبر اعلان سازمان هم ویلی چې په تیر کال کې په افغانستان کې 219 چاپی غږیزو او تصویري رسنۍ خپل فعالیت بند کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې مخکله دی چې طالبان د افغانستان واک تر لاسه کړی 1500 رسنۍ موجود وي خو اوس مهال په هیواد کې یوازې 328 رسنۍ فعال دي. د افغانستان د خبر اعلان مرکز وای ل 80% زیات رسنۍ فعالیت درول دي.
شمار زیادی از خبرنگاران ما متاسفانه از سوی گروه طالبان بازداشت شدن به بهانه های مختلف و یک تعداد شکنجه شدن و هنوز یک تعداد دیگه هم در قید طالبان قرار دارن.
د خبريالان د خوندوب کمیټه وای په تیر یو کال کې د خبريالان د خوندوب په برخه کې د پام وړ بدلون نه لیدل کیږي.
متاسفانه د یو کال کې د رسنۍ او خبريالانو هغه مسؤلیتي حالت کې وځيړو د پخوا په پرتله قضیه هغه غشيري نه قضیه کې ډیر توپیر نه راغلی.
په ملګرو ملتونو کې د ځنګړو سیاسي چارو په برخه کې د متحده ایالاتو ځنګړي اساس رابرټ وډ د دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په افغانستان کې ډېرې خپلواکي رسنۍ یا تړل شوې او یا هم تر شدید سانسور لاندې دي.
کوم کسان چې جرأت کوي او د طالبانو په ضد ژغ پورته کوي نیول کیږي او یا تر دې هم په بد وضعیت اخته کیږي.
خو طالب چارواکي وایي چې په افغانستان کې رسنۍ د بخوا په څیر فعالیت کوي.
اگر شما تلویزیون ها و رسانه های افغانستان رو تعقیب بکنید تمام رسانه ها نشرات آزادی خود دارن قسمی که سابق نشرات داشتن.
لدی ټول سره سره طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ د تلویزیون او رادیو په ګډون د ګنشمیر بهراني او رسنیو پر فعالیت هم محدودیت لګولې دي. خو سره لدی امریکا غږ د بیلابیل لارو خپل لیدونکو او اوریدونکو ته په خپل وخت خبرونه رسوي او د پخوا په څیر فعالیت کوي. وحید فیضی، امریکا غږ.
او خپل فعالیت به هم دغه سه دوام ورکو. خو د خبرونه بل موضوع په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې د کراچی په زندانونو کې د افغانو میرمنو او ماشومانو برخلیک او د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو د تحریک پر اخیده هغه ټکی دي چې غواړم په حق له د خبرونه میل مسره ور باندې خبري وکم. محمد اشرف عرفان د پیښور په هندو استاد تاسو ستړي مشوایم په خیر راغلی. په پیل کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند درس درامسته کیدو په حق له تاسو نظر وغواړم. تاسو په نظر دا ګوند په کوم لوري روان دی او دغه تغییر اغیز به پر افغانستان باندې څه وي؟
یقینا سکون پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا کم د سمې فهم وايي په دوه وخت یو سخت حال سره مخامخ ځکه دا سټه دوه کالونه مونږ ګورو چې د پارټۍ کې د دننا داسې یو کشاله روانه ده. اکثر مشرتابه باندې د پارټۍ خلک اعتراض کوي په ځینو حوالو باندې. یو طرف ته خو مشرتابه محمود خان اچکزئی صاحب د هغه یو رول ده، د هغه یو فیملی بیک ګراؤنډ ده، دا د خان شهید یو ورثه ده هلته کې، او د پارټۍ جوړونې کې د هغه یو ډېر مهم کردار لوبوي. هغه او اکثر پارټیانو کې دا مسلې وي، خو چرته دوه کالونه مونږ دا ګورو چې دا مسلې ډېرې په مخ کې روانې دي، او دا دریزونه دواړو طرف نه راځي. یو طرف څنګه د مشرتابه اچکزئی صاحب بیان دا هغه پارٹی په کم لیول بیا وی په کم سایت بنے هغه باندې څه کم دی نور داسې خلک اعتراض لري چې دا هغه زور زمانه والا فیصلی دی، او نن سبا وخت سره مطابقت نه خوري. نو د بنیاد باندې پارٹی دوه حصو کې تقسیم ده، یو کنونشنل یا ٹریڈیشنل اپروچ دا، یو ماڈرن ډیموکریټک اپروچ دا. د بنیاد باندې زنه غنم سکه سور پر دا مسله کشلا سولف شوی نه، دا پارٹی به بیا په دوه حصو کې تقسیمیږي. دا پاکستان پښتنو لپاره یو ډیر لوی لاس تا ولې چې د میپ کردار په سیمې کې ډیر لوی کردار پاتې شوی. په افغانستان حواله سره یو دریض نه د میپ، او دا یقینا چې د پاکستان یو نقصان د پښتنو، پاکستان پښتنو څخه دی دغه یو आवाज د نو دا به نقصان شي په چرې د خپل اندرونی مسلې څخه دی هغه څخه د سولف نکړي یا مسلې حل
نکړي. ودان د دسمبر یو دیرش په پاکستان کې د میشتو ناقانون افغان کډوال د لپاره هم مهمه نیټه ده، ځکه د پاکستان حکومت امر کړی چې تر دې تاریخه پورې د یوځي یا د قانوني اسناد چمتو کی. افغان کډوال نه وکه کوي چې پاکستان چې د افغانانو سره د مرستې ټټر تل وهي، ولې لا چار خلک د خوګ ګوتی څخه اوس نسی ستاسو ارزونه صاحب
د دې مسله شته. پاکستان کې نن هم ډېری نیوکی کیږي د تجزیه نگارو د میډیاي سکوم رسانی ادارې دی هغه کې وقتاً فوقتاً دا خبرې راځي چې آیا د پاکستان سکوم پالیسی ساز دی هغه د افغانستان حاکمانو سره سکم په دوه وخت طالبان دی هغه سره د مرستې او تماس وتړي، او کنا د افغانستان خلکو سره. نو اوس پرې خو سکم د پاکستان پالیسیان دي اغا د طالبانو په حق لدی، اگر چې د پاکستان ګیلې خپل طالبانو نه دي، خو د بنیاد باندې کتا سو غوري افغان کډوال سکم دي، خاص کر او پاکستان کې سکم د افغانانو په دوه کم حال د فقراچي کې کوم زندانونو کې افغانان دي. یقینا د پاکستان د پرا یو ډېر د بد یو پیغام دا ټوئیټر باندې فیسبوک باندې د غي تصویرونو په زنجیرونو کې ښکار کیږي، دا یو میسج د پاکستان پالیسی ساتي دا نه
پاره. عرفان صاحب، طالبانو د پاکستان څخه په وار وار د کراچۍ او حیدر آباد په جیلونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 1500 تنو افغانانو د خوشې کېدو غوښتنه په وار وار کړې، چې خو هیڅ ځواب نه دی ورکړ شوی. دا د طالبانو د پاکستان د اړیکو په اړه څه وایي ستاسو په نظر؟
دا جی د سیدا لکه پاکستان اکثر ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان باندې اعتراضی نو ویسا افغانستان طالبانو سره مو خبره روانه دي او خبره نه هم د کسیدا افغانستان طالبانو یو دریز وی سمو پاکستان سره د مسلې وی چتو د کډوالو او هغه خبره په هغه توګه نه وی چتی کی ز په کم توګه پکار دي. دا داسې لاګي لکه یو بل زکم دا یو بهانه کوي، بل بهانه کوي، خو په زمینی حقایق سکم دي هغه مونږ ته ډیر درناکه صورت کې مخ روان دي. دوړو هوادونو کې پالیسی ساز دی اغه د عام ولز غم نه کوي، بلکې په دې علاقې کې چې اغه خپل خلک اهداف دي، یو وار اکونومي دا د وار اکونومي د لاندې اغه خپل مفادات تحفظ خو کوي چې چرې پاکستان دا او افغانستان دا خود کډوالو یا د عام ولز سکون دا دی اغه د څنځو حل دی سره مختلف.
یو بل پښتنه د پاکستان کورنۍ چارو وزیر وای په سیمه کې د ټي ټي پی د غړو شمیر تل لاسو زرو پورې رسی، دا سیمه په خاصه پاکستان ته چې تل ور باندې د ترورست نو د پاللو او ورته د ځالو د ورکړې تور لګول شوې دی، څه پایله مدلو دی شي
دا خو جی دی ویل دی خو دی سره داسې ټوس نتیجه نشته. سمغو وي سو اكيد لزر خلک دی یو اندازا دا د سالورو زرونه 500 زرو پر خلک دی، خو دا زیات دی هم شي یقینا چونکی پاکستان سره حکمت عملی په دوه وخت نشته د ٹی ٹی پی لار وساره کی، نو د غي تعداد په دې زیاتیږي هغه چونکی ریاست لار نه نسینو هغه ګوندونه یا هغه ډلې څخه کم ٹی ٹی پی نه مخکې خفه وي، نو هغه اوس ٹی ٹی پی ته راځي او د هغه تعداد یا شمیره زیاتیږي. نو دا بیا زمونږ خطر ده چې په مخته کې داسې رواني یقینا دا به لسو زرو ته بیا راسي، او دې سیمه کې نه صرف پښتنو ته بلکې افغانستان کې بوم سکوم د دې کشالې مسلې به اندازي ولی سه آلتا کیم داسه گروپونه دی سیو گروپ و تی تی پی نمانی و بال گروپ و سکوم دا آلتا که تی تی پی پوشا ولادی ندا مسئله بزیتیگی
کور ودان محمد اشرف عرفان د پیخور پهنتون استاد کور مودان او پخول چار کی بریالی و سی سی خوشاله و سی
مننه
بل پلو د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول میشتو افغان کډوالو ته د روان میاشتې تر وروستۍ نیټې د وتلو او یا د قانوني اسنادو د جوړولو امر کړی دی لکه څنګه چې تاسو واوریدل خو په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې نه افغانستان ته تلای شي او نه هم د اسنادو پیدا کولو جوګه دي زموږ همکار مسکا ساپې پری رپورت لري
اسلام آباد کې هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ دوروسته پاکستان ته راغلي او واړی چې بیلابیل لیدیزو هیوادونو ته ولاړ شي د پاکستان د هغه پریکړې په اړه ډیر اندېښمن دي چې له مخې یې دوی ته د یوې ټاکلې مودې لپاره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه. دغه بیا سری افغان کډوال چې له نهه میاشتو راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په خیمو کې ژوند کوي وایي چې نړۍ دې ورسره مرسته وکړي ځکه په اوسنیو شرایطو کې دوی نشي کولای چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
اصلا به خودم کارمند بودم، ما اصلا افغانستان رفتن نمیتونم، از اینکه به ما مر خوب است.
31 دسامبر چې دلته ټول خلک معلومات شته دي چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او ویزه یې اکسپایر شوې دي حق نه لري او چې پاکستان ویلی و چی دری کال دیشم تانیتی اچی او ریپورت که افغانستان پاکستان نا دوی معلومات لری پا دی برخا او کل چی موش غارو چی اخپل اصلی هدف در لاسه که باید پات شدلتا دیره خلق چی دی زن لاری هم دی واج نو و بیری دی پا دی خاطر چی ویزن لری اکسپایر دی پاسپورت نلری
دی سردی دیگه نه مشکلی پاسپورت که دارم که قچاق آمدیم پاسپورت ندارم ویزه ندارم کس خانه نمیتا مگه تو چیز اسناد نداری؟ دمی میدان سخت، دمی سر تابستان ده او افته و سوزان ما زندگی کردیم، این عالم پسر شده و ده این سردی زمستان هم اینجاستیم.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ټولو غیر ملکیانو ته په یو اعلامیه کې ویلي وو هغه بهرنیان چې په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته اوسیږي باید د دسمبر تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووزي او یا د خپل اسناد جوړ کړي، کنه نو دا ډول کسان به په درې کاله بند محکوم شي او د دې ترڅنګ به دوی په راتلونکي کې د پاکستان په تور لیست کې هم شامل شي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپیدی وایي دوی د پاکستان دولت سره په اړیکه کې دي تر څو د دغو افغانانو پر وړاندې دا ډول اقدام ونه شي.
د دې لپاره موږ حکومت سره هم دغه خبره کوو چې د دې د ډیپورټیشن دی باید اونکلی شي، د دې چې کوم د اریسټ یې غوډه اونکلی شي ځکه چې د دې ژوند ته خطر ده او مطلب دی هم الته کې ستونزې لري، دلته کې هم دي ستونزې دي. نو په هیومانیټیرین ګراوندز باندې باید چې موږ دا خبره وکړو چې د خلکو خلاف چې کوم اکشن دی علی نو هغه پکار دي چې ونه
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې شاوخوا 250 زره افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د پاکستان په سند او خیبر پختونخوا ایالتونو کې دا مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 1500 ډیر افغان کډوال په زندانونو کې پراته دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د امریکا په اړه سیمه ایزو مسایل ترازو متحده ایالات چین څخه پر راتلونکو مسافرینو باندې د محدودیتونو په لګولو سره د ډیرو نورو هیوادونو سره یو ځای شول. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې بیجنګ اعلان وکړ چې دوی به په داسې حال کې چې په هیواد کې دننه د کووید قضیې مخ په ډیریدو دي د بهر په سفرونو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. د چین په ګوډ ګوډ کې روغتونونه د بیجنګ د سختو بندیزونو تر لرې کولو وروسته د یوه بیړني حالت سره مخ شوي دي ځکه وبا په چټکۍ او پراخ خکچا داسې مخ په خپرېدو ده چې په دې روغتونونو کې نور د ناروغانو د لپاره ځای نشته. د بیجنګ سخت بندیزونو دا وبا یو څه کنټرول کې ساتلې و خو اقتصاد یې ټکنی کړ او په وړاندې پراخ لاریونونه راپورته شول. د ځوابي تدابیرو په ترڅ کې متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونو اعلان وکړ چې د چین څخه د ټولو مسافرینو لپاره دا ضروري ده چې د منفي کووید ازموینې نتیجه باید لزام سره ولري. په اوکرين باندې د روسیې د توغنده یو په تازه بریدونو کې په پلازمینه کیف باندې لکه لګه دریته په کیف کې دریته نه روبل شوې دي او دغه هواد په لویدي زباخه کې بریکنا پرې شوې ده. د اوکرين په لویدي کې د پولان له پولیس را د لاویو په خار باندې د روسیې بریدونه عام نه دي. د لاویو خاروال انډری سادوی ویل دي چې د خار په اکثر برخو کې بریکنا پرې شوې ده. د اوکرين د ولسمشر مرستیال میخایلو فودولیک ویل چې لکه لګه یو څلور شل توغنده یو د اوکرين مهمه زیربناوي او په ډلې زتوګه ملکی وګړي په نخښه کړی. په تیر اوړي او مینی کې د جګړې په ډګر کې یو لړ سختو ماتو او فرشاته ګروسته مسکو په مکرر ډول د خپلو بې پیلوټ الوتکو توغندیو لپاره د اوکرين د انرژي زیربناوي هدف ګرځولی. ساکال د پیرو د نوی کال د دودیزو مراسم په ترڅ کې تر ټولو زیات پام د اوکرين برید د برازیل د فوتبال افسانوي لوبغاړي هله روغتیایي حالت او طبي پیښو ته اړول شوی وو. د لیما په خار کې د سان کریستوبال غونډې باندې زیات شمیر خلک هر کال راټولېږي ترڅو کلنی دودیز مراسم ترسره کړي، مثبته انرژي او بل سره شریک کړي او په راتلونکي کال کې د لوبو پیښو د لویو پیښو وړاندوینه وکړي. دوی خپل دودیز جامع اغوندي، نڅاګانې کوي، سندرې وایي، سازونه غږوي او د نړیوالو مشرانو انځورونه د ګلانو سره لیږدوي. دا د کال د پایدن منځنو مراسم دي چې د پیرو اکثره خلک په پراخه کچه ترسره کوي څو راتلونکي کال ته خوشبینه اوسي او په نیک فال او نظر یې هرکلی وکړي. بل پلو د کورونا وبا له عمله د لګیدلو بندیزونو د ختمېدو وروسته د ډیرو خبریالانو بیرته په کار کېدو او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خونړیو بحرانونو پراخېدو د ژورنالستانو لپاره 2022م خورا سخت کال ثابت کړی او د وژل شویو او زندانی شویو خبریالانو شمیر هم زیات شوی دی.
په مکسیکو کې تاوتریخوالی د اوکرين جګړې او د رسنیو په وړاندې د پونکو قوانینو او تیریو سش کال د ژورنالستانو د پاره خورا سخت کال ثابت کړی دی. په ایران کې د مظاهرو د پوشش پر وخت د خبریالانو له زندانی کېدو نیولې، په لویدیځ غاړه کې د ناامنیو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو تر وژل کېدو پورې د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او نیونې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. د رسنیو د څار ادارې وایي په 2022 کال کې د مطبوعاتو ازادي کمه شوې ده.
له بده مرغه موږ په ټوله نړۍ کې د ژورنالستانو په زندانی کېدو، یرغمل کېدو او وژل کېدو کې تر ټولو چټک زیاتوالی ولید.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د راپور لمخې سش کال 1533 خبریالان نیول سوي او 500 نور وژل سوي دي. په چین، میانمار او ایران کې تر ټولو زیات خبریالان زندانی سوي دي، په داسې حال کې چې مکسیکو، اوکراین او هیتی بیا د ژورنالستانو د پاره تر ټولو خونړي هیوادونه پیژندل سوي دي. په اوکراین کې د روسیې جګړې هم زیات اغیز لرلې چې په ترڅ کې د مسکو د پونکو قوانینو د خبری پوشش مخنیولې او مشهورې رسنۍ د خپل فعالیتونو بندولو ته اړیستل سوې دي. په اوکراین کې رسنۍ هڅه کوي خپل کارکونکو خوندي او خلک له روانو چارو با خبره وساتي.
د جګړې پوښښ هیڅکله آسانه نه وي، په ځانګړي توګه چې جګړه د خپل هیواد کې وي. داسې نه ده چې د جګړې له ځایه خبر ورکړي او بیرته خپل خوندي کور ته ولاړ شي. په اصل کې انسان د خپل ځان او کورنۍ لپاره هیڅ خوندیتوب نه لري.
په د جګړې سیمې د رسنیو لپاره یوازینی خطر نه دی. په مکسیکو کې تاوتریخوالی او د خبریالانو هدفي وژنو دا کال په دغه هیواد کې تر ټولو مرګونی کال ثابت کړ. تارون کیوای د تاوتریخوالی د پیښو پر ژورنالستانو ژوره اغیزه کړې ده.
بونو لا ویلنسیا لټال پر سپوست
هغه چې موږ یې ډیر انریکمن کړی یو د تاوتریخوالی خنړې پیښې دي. د هر خبريال د وژل کېدو اثر دوه چنده دی، ځکه چې چیرنه او خبري پوښښې هم ورسره غلای کیږي، ویره او سانسور ورسره پراخيږي.
د رسنیو په سانسورولو کې چین لنور وړاندې دی او د دې کار اغیزه په هانګ کانګ کې تر بل هر ځای زیاته احساسېږي. چنون کې په دې باور دي چې د اپل ورسپانې د بنسټ ایشودونکو جیمیلای د لوړی کچې محاکمه نور رسنیو ته د خبرداري په توګه کارول شوی ده.
او په دې توګه نور ته خبرداري دی چې د ملي امنیت په قضیو کې هغه څه چې د جیمی لای په څیر مشهور او شتمن کس سره وشول د هر چا سره کېدای شي.
افغانستان په څیر د نړۍ په نورو برخو کې هم زورواکو حکومتونو باوري خبری سرچینو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو هڅه کړې ده. طالبانو د امریکا ژغ د رادیو پر خبرونو بندیز لګولی، خو د دې رادیو مسؤلینو خپل اوریدونکو ته د پر وخت خبرونو رسولو ته ژمنتیا ښودلې ده.
اوریدونکي په موږ باور لري او غواړي چې موږ واوري. موږ به په هر ډول شرایطو کې خپل غږ د دوی تر غوږونو ورورسوو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم په افغانستان کې د یوې بلې ستونزې په اړه، د هرات له محبس له سلو څخه زیات په نشه یي موادو معتادین وروسته له درملنې خوشي شوي دي او یو شمېر روغ شوي هم دي. دغه معتادین د طالبانو له حکومت څخه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي تر څو بیا په نشو اخته نشي. صفی الله احمدزی رپورټ لري.
لا یو نیمه میاشت درملنې وروسته یو درشکلن ابوالفضل د هرات محبس څخه د کور په لور د تللو لپاره چمتو کیږي. ابوالفضل یو لس کال وړاندې هغه مهال په نشي مواد وخته شو چې له دوو معتادانو سره یې ملګرتیا پیل کړه. وای اوس خوشاله دی چې روغ شوی او یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي.
واقعیت زمانی که ما د مواد مخدر رو آوردیم دیگه ما د زندگی خو نه فهمیدیم. 11 سال عمل داشتیم، در همین 11 سال ما در زندگی خود نفهمیدیم، نه از زندگی خود لذت بردیم، نه در لذت میفهمیدیم، نه در غم و شادی میفهمیدیم. شکر خدا الحمدلله فعلا پاکیم و با کانون گرم خانواده برمیگردیم.
ابوالفضل وای چی در لیسانس به کچل وری زکری لری او مخکل دی چی په نشه یي مواد روږدی شي پیو شرکت کې حسابداری کوله. هیله لري چې د حکومت لخوا روغ شو و معتادینو ته د کار زمینه برابر شي.
تصمیم ما همی است که انشاءالله دنبال یک لقمه نان حلال باشیم، حداقل کدام شرکت کار کنیم یا زمین کار بریم و مواد مخدر فراهم کنه، کدام جای کار کنیم، همی تصمیم ما داریم.
لابوالفضل سر یوزای لسل و سخه دیر نور روغ شوی معتادین هم دیرات محبس سخه خوشی شول.
دا کسانو شمیر خو انشاءالله یو سل و لس کس تقریبا دستی ببی چې نن مردی خپل کورو ته نقل کوو. او دا کسان چې دي دا تقریبا داسې کسان بدو کې ستا چې شپږ میاشتیم دلته موږ سره ستا اووه میاشتیم ستا پنځه میاشتیم ستا څلور میاشتیم ستا، خو اکثریت یې داسې کسان دي. او نو دا نن موږ انشاءالله د دوی اکثره چې دي قریبان مو راغوښتي دي او هغو ته یې ورتحویلوو. نو نن انشاءالله دوی تداوی مکمله شوې ده.
په داسې حال کې چې د طالبانو سیمه ایزې ادارې لخوا یو شمیر معتادین د دې ولایت په محبس او د معتادینو ځانګړي روغتونونو کې تداوی کیږي، خو دوی روغ شوي معتادینو ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پاتې راغلي دي. یو شمیر کارپوهان وایي چې له اتیا سلنې څخه زیات هغه کسان چې د هرات محبس کې له اعتیاد څخه رغیږي بیرته اعتیاد ته ورګرځي، چې تر ټولو لوی لامل یې بیکاری بلل کیږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
قدر منو لیدونکو ستاسو د ملتیانا ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي، خو د خپلو ځایونو څخه مه خوځېږئ. د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبرونه به اوس پیل شي چې وړاندې کوونکی سحر جان عظیمي ده. سحر جان ستړي مشي، په خیر راغلی په خبرونه کې. څه لرئ؟
مننه شایسته جان، سلام به شما و به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی من میزبان بخش دری هستم که در این بخش برنامه گزارش ویژه خواهیم داشت در رابطه با واکنش 12 وزیر خارجه در جهان که نسبت به حکم طالبان و ممنوعیت حضور زنان در محل کار و تحصیل واکنش نشان دادن. در ادامهش یک مصاحبه ویژه با یکی از کارشناسان سیاسی در واشنگتن نسبت به گفتای اخیر یکی از مقامات در ملل متحد نسبت به گشایش سفارت ها در کابل مصاحبه می خواهیم داشت و در جریان برنامه گزارشات و خبرهای دیگری داریم که می خواهیم تا اخیر برنامه ما را همراهی کنه.